آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د دایډ امریکا غاښنا رادیو پښتو ما خبري خبرونه بیا هم پیل شوې. زه ګالیرانا نورستانیم. په سر کې فهم کړی د مهم خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په قندار د قندار په امنیتي قومندانۍ بریټ په پاکستان کې پلان شوی و. پاکستان پلان لري چې په دینی مدرسو کې درسي نصاب بدل کړي او د ترکیه پاوز د عراق د کوردستان سیمه بمبار کړي.
خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس وایي د افغانستان پر فضا د بهرنیو الوتکو تګ راتګ ډیر شوی دی.
فعال شدن سیستم کنټرول راداری فضای
د روان میلادي کال د اپریل پر 18 د افغانستان د فضا د کنټرول لپاره د رادارونو فعال کېدل یو ستر اقدام و.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته راځي چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. ډاکټر اعجاز خطک په دې حکله داسې وایي.
نن خو مخالې پاکستان د فکر دادې هغه اکنامیک حالات هم کې سره خراب وو، هغه کې
د نورو رپورټونو ترڅنګ نور رپورټونه هم په خبرونه کې تاسو ته خبريږي. خو بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق لاره ایمزوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د افغانستان څولن خبرونه وري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د دوی د معلوماتو لمخې د قندار په امنیتي قومندانۍ د طالبانو پرنۍ بریټ د پاکستان د چمن په خار کې پلان شوی و. د ملي امنیت ریاست نن مطبوعاتو ته د یوې غږیزي تلیفوني مکالمې په لګولو سره ویلي دي چې په چمن کې د ملا آغا په نامه د طالبانو یو قومندان بریدګارو ته لارښوونه کوله. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی بیا نن ویلي دي چې دا برید یې دننه په افغانستان کې پلان کړی و.
په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د 24 روغتیایي مرکزونه چې طالبانو تړلي و نن بیرته پرانستل شو. دغه روغتیایي مرکزونه د تیرو 15 ورځو راپه دې خوا د طالبانو د ګواښ له امله تړل سوي و. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم امریکا ژغته وویل چې طالبانو بیرته د یادو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار هم پر خپل ټویټر پاڼه د یادو روغتیایي مرکزونو د خلاصېدو خبر ورکړی دی.
د کابل ښار په دریمه امنیتي حوزه کې د ماین چاودنې شپږ تنه وژلي او 20 نور ټپي شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار بهار مهر ویلي دي چې چاودنه سهار څه باندې 2 بجې د کابل پنتون د جنوبي دروازې مخې ته په یو کورولا ډوله موټر کې د نښنول شوي چسپکې ماین په واسطه شوې ده. ښاغلي مایر ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې د یو پولیس ترافیک په ګډون 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار ویلي دي چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د افغان سولې په اړه د امریکا روانو هڅو ته په اشاره ویلي، افغانان با عزت سولې غواړي، خو کچیرې د سولې روان بهیر د افغان نظام ړنګولو یو دسیسه وي په وړاندې به یې ودرېږي. شغلی محب د پروان په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغانستان د خلکو دشمنان د اوسني نظام د ړنګولو هڅې کوي. محب ویلي، موږ د افغانستان خلک غواړو چې زموږ هیواد ته یو واقعي سوله راسي، با عزت سوله، خو کچیرې سوله یو پروژه وي او یا یوه دسیسه وي چې زموږ نظام ړنګ کړي او د کورنیو جګړو لامل سي، ټوله یې په وړاندې مبارزه کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به هیڅکله د افغانستان خلک د یوې پروژې قرباني نه کړي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غښنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا د هم نړیوال خبرونه. پاکستان پلان لري چې په دینی مدرسو کې درسي نصاب بدل کړي. د پاکستان د پوهنې وزیر شفقت محمود نن د جمعې په ورځ وویل چې د هیواد په ټولو شاوخوا 10,000 مدرسو کې به تر دې وروسته د دینی علومو ترڅنګ د انګلیسي ژبه، ریاضي او ساينسي علومو درسونه هم ورکول کیږي. د پوهنې وزیر ویلی دی چې پلان د وفاق المدارس ټولنې سره په ګډه جوړ شوی او لمخې به په پاکستان کې ټولې مدرسې د حکومت سره ثبت شي. وزیر ویلی دی چې د پلان هدف دا دی چې په مدرسو کې د سختریزۍ او افراطیت درسونه ورنکړ شي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو تاوري. په پاکستان کې یوې محکمې د مالیې پخوانی وزیر ته د فساد او رشوت خوري په قضیه کې په ضمانت د خوشې کېدو اجازه ورکړې. د پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل مدافع وکیل نیحال هاشمی ای پی خبری آژانس ته ویلي چې په ضمانت د خوشې کېدو حکم نن د سن عالی محکمې صادر کړ. د پاکستان د ملي احتساب اداره د ښاغلي اسماعیل پسې ګرځېده چې پیدا یې کړي او وینیسي. د بلې خوا په اسلام آباد کې محکمې چارواکو ته د 14 ورځې وخت ورکړی چې د پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته تحقیقات وکړي. ښاغلی عباسی هم د فساد او رشوت خوري په قضیه کې تورن دی او پولیسو پرون د پنجشنبې په ورځ ونیو.
د هند بهرنی چار وزیر د پاکستان غوښتي دی چې هغه هندي ته به کلبوشن یادف دی خوشی کی چې او بیرته د هند ته وسپاري چې د جاسوسۍ په تور باندې دی. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوري.
دا هند بهرنی چارو وزیر ایس جی شنکر د هند پارلمان ته په وینا کې وویل چې هند به د خپل تبعات بیرته راوستلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلی شنکر وویل چې پاکستان هند د کلبوشن یادف سره د قانوني او د قونسلګرۍ له لارې دا رابطو د ساتلو د حق نه محرومه کړی دی. هغه زیاته کړه چې کلبوشن بې ګناه دی او هغه په زور زیاتی دا جرم اعتراف ته مجبوره شوی دی. دا پاکستان پوځي محکمې کلبوشن ته د جاسوسۍ په تور د اعدام سزا ورکړې ده، خو د ملګرو ملتونو نړیوالې محکمې د پاکستان د محکمې دغه پرېکړه ځنډولې ده او ویلي دي چې پاکستان په دې قضیه کې د نړیوالو قوانینو نه سرغړونې کړې. تاج امین یار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته دوام ورکوو. چین د امریکا څخه غوښتي چې په هغو شرکتونو دې بندیزونه اصلاح کړي چې دا تور پردي چې د ایران سره یې د اټومي وسلو په ترلاسه کولو کې همکاري کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ایران د امریکا فشار او د وسلو په شرکتونو د امریکا دوامداره صلاحیتونه د ایران سره د امریکا د جنجال اصلي علتونه دي.
د ترکیه په زیرخ د کوردستان سیمه بمبار کړی ده. ترکیه وروسته تر هغه د کار وکړي چې په کوردستان کې یو ډیپلوماټ وژل شي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ترکیه د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې جنگي جټ الوتکو په روند کوردستان قندیل سیمه بمبار کړه. داسې ګومان کیږي چې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی مشران په همدې سیمه کې پټ دي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې پوځ نن د جمعې په ورځ د کوردستان د کاراجک سیمه بمبار کړی ده. وسلوالو چې معلومه نه ده څوک به وو، د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ د عراق په کوردستان کې د ترکیې د قونسلګرۍ یو مامور په داسې حال کې وویشته او وی واژه چې په رستوران کې ډوډۍ خوړله. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر ده چې په یمن کې امنیتي مسؤلین وایي وسلوالو د هیواد په جنوب کې د پولیسو په امنیتي پوستې برید کړی. لږ تر لږه 15 پولیسي وژلي او 3 نور ټپیان دي. په سیمه کې د امنیتي ادارو مشرانو ویلي دي چې وسلوالو د پولیسو په پوستې د لاسي بمونو او راکټونو بریدونه د ابیان په ولایت کې وکړل. وسلوالو په پوستا کې د مرمیو ضد یو موټر سوځولی او د پولیسو وسلې د ځان سره وړي دي. چارواکي وایي دا برید د القاعده شبکې وسلوالو کړی، خو په خپله القاعده تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونې لمړی رپورت. د ملکی هوایی چلان اداروی جربه د پرمختللو رادارونو د نصبولو کار پیل شي، چې ورسره به د افغانستان فضایی حریم ته چې هر الوتکه داخليږي دا به پرې خبروي. د ملکی هوایی چلان د ادارې رئیس وی د افغانستان پر فضا د بهرنیو الوتکو تګ راتګ ډیر شوه دی. په مکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
د ملکی هوایی چلن د اداري رئیس ډاکټر قاسم وفایی وی چې د روان 2019 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د رادار سیستم په پالیدو سره اوس هر الوتکه چې د دغه هیواد هوایی قلمرو ته ننوځي د اداري تعقیبول شي.
فعال شدن سیستم کنترل راداری فضای
د روان میلادي کال د اپریل پر 14 د د افغانستان د فضا د کنټرول لپاره د رادارونو فعال کېدل یو ستر اقدام و چې موږ ته یې د دې وړتیا راکړه چې هر الوتکه چې د افغانستان فضا ته داخلیږي پر رادار ولیدل سي تر هغې چې له افغانستان څخه خارجېږي.
خارج میشه.
ډاکټر قاسم وفایي وویل چې افغانستان د مستقلو رادارونو د نصبولو د پروژې قرارداد هم لاسلیک کړی چې ټاکل شوی کار به یې ژر پیل شي او ورسره به نه یوازې د بهر څخه افغانستان فضا ته د الوتکو د ننوتلو سره شي بلکې دا رادارونه دفاعي صلاحیتونه به هم ولري.
جدید قابلیت یزیر داره که از نقطه
نوی رادارونه د دې وړتیا لري چې د ځمکې د سطحې د صفر نقطې څخه تر 3500 فوټو پورې د افغانستان ټوله فضا تر خپل پوشش لاندې راولي او هر شی یا الوتونکی چې د افغانستان فضا ته داخليږي ورته لیدلو وړ وي.
قابل رؤیت
د 2001 میلادي کال وروسته د افغانستان فضايي قلمرو د امریکا او د ناتو لخوا اداره کیده. تیل دله سو ونویم لمریز کال د زمری په اساسه افغانستان د خپل پزی کلمرو کنټرول د بهرنی ځواکونو څخه په لاس کې واخیست. خو افغانستان سکل د ورید میاشي په 2 د خپل پزا د کنټرول لپاره پر مختللي رادارونه نصب کړل. د افغانستان پزا د هواد د ملکی لټکو له خوا د کارولو تر څنګ د جګړې پر اخیدو لامل او افغان او بهرنی جنگي لټکو هلیکوپټرونه هم دلنه په دغه هواد کې لټل کی. د ملکی وی چلن د ادارې د معلوماتو مخې جنگي لټکو ته د لټن لپاره جلا پزی حدود ټاکل شوی چې ملکی لټکو ته تاګ راتک زینره ولړی. د ملکی وی چلن اداره وی چې کله څخه چې افغانستان خپل هوایي کنټرول ترلاسه کړي د دغه هیواد په پزایي قلمرو کې د بهرنی ولایتو کټګ لا تک هم زیات شوی دی. دغه ادارې د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان له فضا څخه نوې زیره لټو کټګ لا تک د پاره ګټه اخیستې وه. د ولسی جرګې یو غړی عبدالروپی نامی چې دغه جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي په توګه هم کار کړی د افغانستان د پزایي قلمرو دغه هیواد ته سپارلو هرکلی کوي. خو وایي چې په دغه هیواد کې د جنگي حالت له امله به دا ډېره ګرانه شي افغانان په بشپړ ډول خپل هوایي قلمرو
کوم سیستم چې نور هیوادون لري چې دوی دقیق ورشي کولی شي کنټرول کې فضا چې کومه تیارې یا کومه الوتنې زموږ د خاورې نه کي یا کوم نه کي زه ډېره باوري نه یم چې داسې دقیق دوی هغه وسایل یا تجهیزاتي په هر حال یو پیشرفت دی یو ښه اقدام دی چې دوی دا کار کړی.
ښاغلی انعامي وایي چې اوس هم افغانستان د خپلې فضا څخه د دفاع لپاره لازم صلاحیت نه دی ترلاسه کړی او په دې برخه کې تر ډېره په بهرنیو ځواکونو متکی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د سیمې څخه د پاکستان څخه خبر لرو. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان بلونی واشنگتن ته راشي او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. عمران خان په دې سفر کې کوښښ کوي چې د امریکا نه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریالې رابعه پیر په راپور کې اوري.
وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په 28 نیټه د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره د امریکا په سفر تلونکی دی او د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان لاړخه د افغانستان د سولې خبرو کې د کردار په بدل کې د اقتصادي مرستو او د رعایتونو ورکولو وړاندیزونه مخې ته راتلی سي. د نیوز ورځپاڼه د یو پاکستاني چارواکي د خولې چې ورته یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي وایي چې ټرمپ انتظامیه د افغانستان څخه خپل فوجي ځواکونه محفوظ وطل غواړي. نو پاکستان امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه محفوظ وطلو باور ورکولو وړاندیز کولی سي او د دې په بدل کې د امریکا څخه کرواندګرۍ دپاره استعمالیدونکي پر شیانو رعایت ورکولو او دوه اړخیزه سرمایه کاري لوزنامې په شرطونو کې د نرمي خواست کولی سي. د څېړونکو هم وینا ده چې د وزیر اعظم عمران خان د سفر په مهال د افغانستان د سولې د خبرو تر څنګ اقتصادي مرستو په اړه هم خبرې کېدای سي. د شور پوهنتون د نړیوالو چارو د څنګ مشر ډاکټر اعجاز خټک د پاکستان د هیلو او د ممکنه خبرو په اړه دی و ریډیو سر خبرو کې وایم
نه کوم خاله پاکستان به فکر دال یي اوی کوم اکونومیک حالات هم کې سره خراب اوی کې سو اور سو ایڈریس پاکستان دی دا سماجاتي بیا موږ په دې لوکات د حاجه پوری واپس سو مرحله پوری دی او اکونومیک هم ریسپایټ ملو پاکستان
بل پلوتا دفاعي څېړنکار سید نذیر د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
افغانستان امن او د هغوی د وتلو لاره چې کومه ده هغه چې کوم شډول ورکوي د هغې مطابق وشي او دغه ترانزیشن چې کوم کیږي نو دغه ترانزیشن پر امن کېدل بدلون چې کوم دی نوی حکومت تا یا نوی سیاسی دور تا یا نوی کردار یا نوی حکومت چې په افغانستان کې راځي به د افغانستان امن مضبوطولو کې چې کوم کردار دی په هغه کې چې کوم میکانیزم دی هغې ته لاس اچول نو دا ضروري خبره ده. امریکا د وتلو نه وړاندې د دې دپاره څه نه څه داسې اقدامات غواړي، نو دغه غوښتنه خو به ضروري خبره چې امریکا کوي، لیکن بل طرف ته به پاکستان هم
د نیوز ورځپاڼه د پاکستانی چارواکي د خولې دا هم وایي چې د افغانستان څخه غټ فوجي ځواکونه محفوظ وتلو دپاره امریکا د ایم ایف پروګرام او اف ای ټی ایف هم د حربې په توګه استعمالول غواړي. پاکستان د تیر کال د جون راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې دی. اف ای ټی ایف غواړي چې پاکستان د منی لانډرنګ یعنی غیرقانوني پیسو لیندن او تراګري مالی مرستو په اړه شرطونه د روان کال د اکتوبر تر میاشتې پورې پوره کړي. کچری پاکستان اف ای ټی ایف مطمئنه کولو کې ناکامه سو، نه د پاکستان نوم په تور فهرست کې اچول کېدی سي. بل اړخ ته ای ایم ایف پاکستان د پاره خپل پروګرام ته دوام ورکول د اف ای ټی ایف د شرطونو پوره کول سره تړلې دي. اوس وزیر اعظم عمران خان د دغه سفر څخه وړاندې پاکستان د امریکا د کلونو راهیسې کېدونکو غوښتنې هم ترسره کړې او د دې دپاره د جماعت دعوه مشر حافظ سعید نیول سوی او د فوج مشر جنرال قمر باجوه هم د هیواد د مدرسو د عالمانو سره لیدلې دي. څېړونکو تر مخه راتلونکې ورځې به ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو پل باندې څومره اعتماد برقراره ساتل کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډی ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ایم 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې توندلارو د فعالیتونو او د طالبانو شتون لپاره یو نوم لري د شنبې په ورځ ځانګړې ټاکنې کوي. دغه ټاکنې د هغه هیواد د هغې هڅې یوه برخه ده چې له یو ګاونډي ایالت سره د دې ناقانونه سیمې د نښلولو لپاره یې تیر کال پیل کړی. د امریکا غږ خبریالې عائشه تنظیم د هغه بدلون په اړه یو رپورټ برابر کړی چې ژباړه یې تاسو ته تاج امینیار وړاندې کوي.
دا ټاکنو لپاره ستر فعالیت پیل شوی دی. کاندیدان سخته هڅه کوي چې خپل رایه ورکوونکي تر اغیزې لاندې راولي. د دې سیمې خلک به د لومړي ځل لپاره د خیبر پختونخوا ایالت د ایالتي اسامبلې لپاره خپل استازي ولیږي. دا فاټا په نامه د فدرالي حکومت تر ادارې لاندې قبایلي سیمې له افغانستان سره پوله لري او پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل راهیسې د توندلارو د فعالیتونو یو مرکز پاتې شوی دی. ژورنالیست طاهر خان وایي
د شوروي تر یرغل وروسته په ټوله فاټا کې د روزنې کمپونه وو. زه هغه وخت زده کوونکی وم. زه دغه کمپونو ته تللی یم او په خپلو سترګو مې لیدلی دي.
کله چې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د سپتمبر تر 11مې تروریستي حملې وروسته پر افغانستان حمله وکړه، د القاعده او طالبانو زیاتره غړي فاټا ته وتښتېدل او خوندي ځایونه یې وموندل. په دغو کلونو کې د هغوی زیاتره یې دلته بیرته سره یو ځای شول، ورزول شول، وګمارل شول او له دې ځای څخه یې د افغانستان او په ځینو مواردو کې د پاکستان پر خلاف حملې وکړې. د لسیزو افراطیت دغه ټوله سیمه په توندلارۍ بدله کړه. کتونکي وایي آیا د دې سیمې انضمام یا نښلول به د افراطیت په کمولو کې مرسته وکړي؟ نو دا تر حکومت پورې اړه لري چې دغه ستونزه څرنګه هواروي.
له بده مرغه په پاکستان کې د توندلارۍ د کمولو هڅې په کوچنۍ کچه او د 1200 کسانو د پروګرامونو په کچه شوې دي، خو په دغه ذهنیت کې د بدلون راوستلو لپاره یو جامع کمپاین نه دی شوی. زه فکر نه کوم چې توندلارۍ به تیرو کچو ته لوړه شي، خو باید زیات کار وشي.
دا سرګونو کاندیدانو په جمله کې دوی ښځې شاملې دي چې یوای ناهید افریدی ده چې په یوه داسې سخته دودیزه سیمه کې کور په کور انتخاباتي مبارزه کوي چې په کې په عام محضر کې ښځې نه لیدل کیږي. افریدی پوهیږي چې د ګټلو چانس یې کم دی، خو سره له دې دوام ورکوي. هغه وایي
میرا الیکشن جیتنا اور ہارنا اتنا مقصد بھی نہیں ہے، لیکن
دا د گټلو او بایللو موضوع نه ده. دا په سیاسي پروسه کې د شوزو د شاملولو موضوع ده. دا چې زما تصویر په عام محضر کې شودل کیږي او زه په بازار کې کمپاین کوم، نو دا هغه بدلون دی چې موږ یې دروستلو لپاره هڅه کوو. موږ اوسنی وضعیت چلنج کوو، موږ پرمختګ کوو.
افریدی هیله لري چې راتلونکی نسل، یعنی هغه نجونې به د هغې له هڅو څخه ګټه واخلي چې دغه کمپاین ګوري. تاج امینیار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.
او دا هم د خبرونې د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان څخه راپور لرو. د کندز په ولایت کې د هوا د تودېدو له وجې ګڼ شمېر ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې اوري.
ولسمشر ترامپ په شمالي کارولینا کې خپل پلویانو ته په وینا کې یو وار بیا د کانګرس په څلورو دیموکراتو ښځو باندې لفظي برید وکړ.
خو دا د کیل اړخ نظر لرونکي خلک زموږ هیواد ته د یو شر اچونکي قوت په سترګه ګوري. دوی زموږ د هیواد په اړه بدې خبرې کوي. دوی غواړي زموږ اساسي قانون ړنګ کړي، زموږ پوځ کمزوري کړي او هغه ارزښتونه له منځه یوسي چې دا عالي هیواد جوړ کړي.
ولسمشر ترامپ یو لوی غونډه کې د منسوتا ایالت استازي الهان عمر د ویستلو شعار ورکړی و. ظاهرا ترامپ دغه خبرې په داسې حال کړي چې د استازو مجلس د ډیموکرات استازو د هغو هڅو په ضد رایه ورکړي چې غوښتل جمهور رئیس ترامپ استیزا کړي. خو دغه ونې د استازو مجلس د معمول خلاف د ولسمشر ترامپ د تعبیز ډکو خبرو د غندلو لپاره په پراخه توګه رای ورکړي او د ترامپ خبرې د څلورو ډیموکراتو ښځو په اړه وغندل. ټول ډیموکرات استازو د دې پرېکړې ملاتړ وکړ، په شمول د مدني حقونو پیژندل شوی څیره جان لویس د جورجیا ایالت
استازی.
زه چې نجات پالنه وګورم پرې پوهیږم او احساس کوم یې، او د حکومت په لوړو کچو کې تبعیض او نسل پالنه هیڅ ځای نه لري.
په 2018 کال ټاکنو کې د جمهور رئیس ترامپ بریا د سپین پوستو کارګرو د ملاتړ په اساس و. خو اوس د کانګرس استازی تام مالینوسکي په ګډون ډیری ډیموکرات استازي په دې باور دي چې جمهور رئیس ترامپ د خلکو د ملاتړ د راټولولو لپاره خطرناک نژادي موضوع ته لمنه وهي.
دا الفاظ یوازې الفاظ نه دي، دوی د تیل په څیر دي، لکه د ګډو وډو ذهنونو ته د تیلو یو سپرغی ده.
جمهور رئیس ترامپ د نژاد پرستی څخه انکار کوي. خو د استازو د مجلس څلورو ښځو ته د سوسیالیست خطاب کړی او ویلي چې که په امریکا کې خوښ نه دي نو بیرته د خپل هیوادونو ته ستانه شي. د جمهور رئیس د ګونګړي استازي هم د ترامپ د دې خبرو په وړاندې نارضایتي ښودلې. خو یو شمېر نور لکه سناتور جان کینیدی د ولسمشر د خبرو ملاتړ کوي.
دا چین او شمالي کوریا نه دی، دا امریکا دی. که تاسو زموږ هیواد خوښ نه وي نو هر وخت چې مزره وغوښت تاسو آزاد یاست چې دا هیواد پریږدئ.
د کانګرس ډیموکرات غړی دین فلیپس خبرداری ورکوي چې د جمهور رئیس خام تمرکز پر نژادي او ایدیالوژیکي جنجالي مواردو باندې د هیواد د اساسي ارزښتونو د ټوټې کولو لامل کیږي.
And if racism
کا په دې هیواد کې د بیز په یو ګوندیزه مسله بدل شي نو په دې معنی چې موږ خپلو مؤسسینو ته خجالت یو، موږ د خپل اساسي قانون په وړاندې خنډ او لویا نادانی به موږ کړی وي، او هر هغه کس چې امریکا خپل کور ګڼي ورته به خجالت یو.
د دې ونې جنجالي خبرې د راتلونکي کال د یوې جنجالي او سخت کمپای ښکارندویي کوي. کالیارانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، دغه راپور چې تاسو واورېده د هغه خبر په تړه و چې تېره اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس په څلورو میرمنو لفظي برید وکړ او ویل چې که تاسو دلته په امریکا کې خوښ نه یاست نو بیرته خپل هیوادونو ته ولاړ شئ، چې دا د یو شمېر ډیموکرات کانګرس استازو د سخت غبرګونونو سره مخ شو. او اوس هم د روانه ورستای رپورت در تلوالم چې د افغانستان څخه دی. د کندوز په ولایت کې د هوا د تودېدو له وجې ګڼ شمېر ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. د دغې خبر تفصیل د ګل رحیم نیازمن په راپور کې واورئ.
د قندوز په دولتي او شخصي کلینیکونو کې د اسهال د مریضانو شمیر زیات شوی دی. له دولتي روغتون پرته د خار شخصي روغتونونو کې هم د اسهال لامل یو شمیر ناروغان بستر شوی دي. یوازې د قندوز دولتي روغتون ته د ورځې تقریبا 200 تنه د تداوی لپاره ورځي چې په اسهال اخته شوی وي، خو هغه خلک چې شخصي روغتونونو ته ځي او تداوی کیږي ارقام یې نه دي راټول شوي. د قندوز د دولتي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې هر ورځ دوی ته په 60 ډول تر 200 تنو پورې په اسهال اخته ناروغان مراجعه کوي، خو هغه په کورنۍ هم تاکید کوي چې باید د ځان او ماشومانو حفظ او صحت ته پاملرنه وکړي.
بعضی امراض دي چې غته موسمي امراض ویل کیږي، چې دغه جمله نه یو اسهال او استفراغ چې موږ ته ګاسترو انټرایټس هم یو موسمي مرض ده او ساري مرض ده. لامل د دې امراضو زیاتره حفظ الصحه نه مراتول دي. په هر کال کې چې څومره هوا ګرمیږي دا امراض هم هم زیاتیږي او درجه د حرارت ډیره لوړه تللې ده. نو سا کال واقعیت نسبت تیر کال ته زیات دي. په مجموعي توګه 100 ناروغان چې سالو استفراق شفخانې ته راوړل شوي دي، چې هغه جملې نه 21 نفره بستر شوي دي او 165 تنه په سراپا توګه د وضع چې لږ بهبود پیدا کړی رخصت شوي دي. کوم چې له موږ سره فعلا بستر دي 21 کسه دي، چې په دې کې ماشومان، غټان، سیاسري نارینه ټول شامل دي. په دې کې
ډاکټران وایي چې په ښار کې د تازه سبزیو او میوو پلورونکي، قصابان او نور حفظ الصحه ته پاملرنه نه کوي. دوی اړوند مسولین مکلف ګڼي چې د ښار د نظافت ترڅنګ د خوراکي موادو د خرڅلاو ځایونه وڅاري او خلک حفظ الصحه مراتولو ته وهڅوي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی په خوا د اسهال داسې ناروغي نه ولیدلې چې د هر کور نیمایي اوسیدونکو پرې اخته شي. د قندوز د ښار یو تن اوسیدونکو
دا چې په دې ورځو کې واقعا په قندوز ولایت کې دغه د اسهال مرض بيخي زیات شوی دی. واقعا چې مشران دي، کشران دي، کزوانان دي، کوچنان دي په دې مرض باندې اخته شوی دي او ډاکټران لامل هم نشي پیدا کولای. پرون بل ورځ موږ د ګوندو یو ماشوم په دغه مرض باندې اخته شوی چې بس بیچاره چې تداوی پیدا نشول بیچاره مړ شو. نو اله کې څه دی، ډاکټران باید په دې کوشش وکړي چې تر څو دغه مرض لامل پیدا کړي او زموږ هم بعضې ځوانان چې همدغه اوس په همدغه مرضو باندې اخته شوي د هغو شفخانې ته لاړ شي. اکثریت دغه ځوانان په همدغه مرض باندې اخته شوي. بالاخره د ډاکټرانو څخه هیله ده، د صحت عامې څخه زموږ دا هیله ده چې تر څو دغه مرض مخنیوی وکړي.
د قندوز اوسیدونکو د عامې روغتیا له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې باید د اسهال د خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په دغه ولایت کې پر اسهال د یو شمېر خلکو له اخته کېدو وروسته په اجتماعي رسنیو کې هم د څښاک د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه وشوه چې د عامې روغتیا مسؤلینو د نلونو د اوبو د معایناتو لپاره اقدام وکړ. ډاکټران وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په قندوز کې د اسهال پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر د تیرو کلونو په پرتله څو برابره لوړ دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د افغان سولې په اړه د امریکا روانو هڅو ته په اشاره ویلي دي چې افغانان با عزت سولې غوړي، خو کچیرې د سولې روان بهیر د افغان نظام ړنګولو یو دسیسه وي وړاندې به ودرېږي. په میدان وردګ کې د سویډن کمیټې 24 خطي مرکزونه چې طالبانو تړلي ول نن بیرته پرانستل شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د دوی د معلوماتو له مخې د قندار په امنیتي قومندانۍ د طالبانو پرونی برید د پاکستان د چمن په ښار کې پلان شوی و. د کابل ښار په دریم امنیتي حوزه کې د ماین چاودنې 8 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. پاکستان پلان لري چې په دیني مدرسو کې درسي نصاب بدل کړي. د پاکستان د پوهنې وزیر شفقت محمود نن د جمعې پر ورځ وویل چې د هیواد په ټولو شاوخوا 1500 مدرسو کې به تر دې وروسته د دینی علومو ترڅنګ د انګلیسي ژبه، ریاضي او ساينسي علومو درسونه هم ورکول کیږي. د هند بهرنیو چارو وزیر د پاکستان غوښتي دي چې هغه هندي تبا کلبوشان یادف ته خوشی کی او بیرته د هند ته وسپاري چې د جاسوسي په تور باندې دی او نظامی محکمه پرې د مرګ سزا راخېولې ده. په پاکستان کې یو محکمې د مالی پخوانی وزیر ته د فساد او رشوت خوري په خزه کې په ضمانت د خوشی کېدو اجازه ورکړي. د ترکیه پاوز د عراق د کوردستان سیمه بمبار کړی ده. ترکیه وروسته تر هغه دا کار وکړ چې یو ډیپلوماټ هلته ووژل شو. چین د امریکانه غوښتي دي چې په هغو شرکتونو د بندیزونه اصلاح کړي چې دا تور پیدا چې د ایران سره یې د اتمي وسلو په ترلاسه کولو کې مرسته کړې ده. او په یمن کې امنیتي مسؤلین وایي وسله والو د هیواد په جنوب کې د پولیسو په امنیتي پوستې برید کړی، لږ تر لږه 15 پولیسي وژلي او 3 نورې ټپي کړي دي.
ډیر قدر منوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو ماخمنی خبرونه پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه تر لږ ځنډ وروسته به پیل شي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. شپه مو بخیر.